شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په خبري مجله کې موزه احمد شي برخوربه يم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په سوریه باندې د امریکا د توغندیو د برید مسله سارو، د افغانستان په اړه هم مطالب لرو. تر خبرونو وروسته به در معرفي کړو خبرونه فرشته جلال زیاوروي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د سنگاپور له صدر اعظم سره وکتل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ د تر ټولو مشهور کلب ام سی سی سره مسابقه ولري، او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د سوریې د هوایي دفاع سیستم به پیاوړی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په سنگاپور کې له سوداګرو سره په کتنه کې هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې جګړې په هیواد کې زیات فرصتونه له منځه وړي، خو لا هم د پانګونې لپاره ځای لري. ولسمشر نن دا خبرې د سنگاپور له جمهور رئیس او له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی نن د سنگاپور له صدر اعظم لی سیان لونګ سره کتلي او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. ولسمشر غنی د ختیځ شمیر هیوادونو او استرالیا ته د رسمي سفر په وروستي پړاو کې بیګا سنگاپور ته سفر وکړ. د ارګ یو ویان دواخان مینپال ویل سنگاپور له اداري فساد سره د مبارزې له امله افغانستان ته ښه لارښود ګڼل کیږي.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي.
ښاغلی غنی اندونیزیا او استرالیا ته هم تللی و. په اورزګان کې یو شمېر قومي مشرانو نن د هغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې غونډه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې بلاخره د حملو او پوځي عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توپیر وکړي. هغوی له حکومت وغوښتل چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي او د ملکي تلفاتو د زیاتېدو مخنیوی دی وکړي. د اورزګان یو قومي مشر نن ازادي راډیو ته وویل
دوه چپا پسې رااله، په دوه چپا کې مې شپږ نفره شهیدان دي که په کور کې کښېنم بندیانه یې کغرو ته وخه جام ولي مي کشنان ماشومان مي ټوک ټوک کیږي ول کیږي زورو کیږي ولي د ظلم سر کیږي.
د ازادي راډیو خبريال د سمیسو سرچینو په حواله وایي چې په اورزګان کې په ورستۍ یو اونۍ کې لشتلجه شل ملکی کسان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. خو د اورزګان ولایتي چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. د ملي دفاع وزارت ویان منلي چې په اورزګان کې ملکی تلفات شته، خو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، نو له دې امله خلک ملکی خلک وژل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جولای په 18 د نړۍ د کرکټ له تر ټولو مشهور کلب ام سی سی سره لوبه وکړي. د میر لیبون کرکټ کلب مشر ماتیو فلمنګ نن وویل چې په ډېر لیوالتیا به سږ کال دوبۍ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه وي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم دغه پخوانی ستوری همداراز د افغان ټیم لوبغاړي استایلي او ویلي دي چې په دې ټیم کې د کرکټ لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده او له دوی سره لوبه کول به د افغانستان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم وي او مرسته به ورسره وکړي. تمه ده چې په لارډز سټیډیوم کې د افغانستان د ټیم په وړاندې د میر لیبون کرکټ ټیم د لوبډلې مشر د نیوزیلند پخوانی کیپټان برندن مکویلم وي. ام سی سی کلب د نړۍ تر ټولو ستر لوبغاړي روزلی او د افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبی اساخیل هم په دې کلب کې د لوبېدو ویاړ لري. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د سوریې د هوایي دفاع سیستم به پیاوړی شي. د روسیې مطبوعاتو په حواله د دې وزارت ویان جنرال ایګور کونشینکوف نن ویلي چې په سوریه کې پر هوایي مرکز د امریکا د مزایلو حملې ډېرې کمزورې وي او یوازې درویشت مزایلو هدف ویشتی دی. دا نه ده څرګنده چې د امریکا له لورې نور شپږ دېرش ارتوغول شوي مزایل چیرته لګېدلي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د سوریې د ادلب ولایت په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي حملې په ځواب کې چپړی د بشار الاسد پر حکومت چول سوی نن سهار وختي په سوریه کې یو هوایی اډه په مزایلو وبښته. دا په ورستیو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده، اول وار و چې د امریکا حکومت پر سوریه په مستقیم ډول راکټي حمله وکړه او د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کارل پیل رئیس د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی پوځي امر و. کرملین ادعا کړی چې په سوریه کې پر هوایی مرکز د امریکا د مزایلو حمله داعش او نورو وسلوالو ډلو ته ګټه رسولې ده. د سوریه پوځ ویلي چې په دې حمله کې شپږ عسکر وژل شوي او د دې هیواد په لویدیځ کې د العشیرات هوایی اډې ته یې زیات زیان رسولی دی. د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې هوایي اډه کې کیمیاوي وسلې ساتل کېدې. د امریکا د متحدو ایالاتو او چین ولسمشران ډونالډ ټرمپ او شی جن پینګ نن بیا سره ګوري. ولسمشر شی امریکا ته په دوه ورځني رسمي سفر کې پرون د فلوریدا ایالت په پام بیچ سیمه کې له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. د دواړو مشرانو پرونی کتنه د سوریه پر هوایی اډه د امریکا له لوري د مزایلو د حملې د اعلان له امله لنډه سوه، خو دواړه به نن بیا سره وګوري. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دایمي غړو دی چې د پریکړو د ویټو حق لري. او هغه قزاق زکونکي چې د تیروتنې له مخې د روسیې یو شمېر خبري رسنیو په سینټ پیټرسبورګ کې مشکوک حمله کوونکي بللی و، نن د قزاقستان په پلازمېنه الماتی کې خاورې ته وسپارل سو. دغه زکونکي ماکسیم آرشیو نومیږي، 22 کلن او د سینټ پیټرسبورګ په دولتي پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژي په پوهنځي کې په دریم کال کې زده کړه کوله. هغه د دوشنبه په ورځ د سینټ پیټرسبورګ ښار په میټرو کې په چاودنه کې ووژل سو. په دې چاودنه کې 14 تنه وژل شوي وو.
او ساجی رادو په منځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي ځواکونو نن پر کروز توغندیو د سوریې یو هوایی اډه وویشته. تر دې پیښې وروسته روسیا عکس العمل وښود. روسیا څه کولی شي؟ د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانکزي سره مو مسله شریکه کړې.
یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه زه فکر نه کوم چې روسیا دا فتن په دې مقطع کې ولري.
د افغانستان په اړه مو په روزګان کې د ملکي تلفاتو دا وښتو له ادعا خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د کرکټ بورډ له مرستیال سره شغېدلی یو چې د هند په غوره لیک کې د راشد خان د لوبې ستاینه کوي.
د هیدرآباد لوبډلې سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ فارنر چې وو چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول، نو یقیناً وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد ورسره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه.
پر سوریه د امریکا د توغندیو د حملې په اړه روسیا او ایران تند غبرګون ښووله، خو د امریکا متحدانو د بشار الاسد د حکومت پر پوځي اډې د امریکا برید ستایلی دی. د امریکا پوځ نن د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې چې ویل کېږي د بشار اسد رژیم پر ملکیانو کړی، د دې هیواد د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د لسګونه توغندیو برید وکړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د حملې د امریکا د ملي ګټو لپاره ضروري وي. احمد تکل راپور لري.
روسیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د نننۍ حمله په وړاندې په خبرګون کې له امریکا سره هغه قرارداد فسخ کړ چې هدف یې د منځني ختیځ په هوایي قلمرو کې د پیښو مخنیوي او د الوتنو تنظیم دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حمله پر یو خپلواک هیواد تیری او د نړیوالو قوانینو نقص بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاشکند کې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د غونډې په حاشیه کې وویل نننۍ حمله د امریکا او روسیې اړیکې کړکېچن کړي. روفوئل امریکا د ولسمشر اسد لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی، بلکې د غیر حکومتي ټولنو لخوا د چمتو شویو تصویرونو پر بنسټ عمل کړی. دوی حتی د ثبوت د وړاندې کولو زحمت هم ځانته نه ورکوي او یوازې تصویرونه کوي. دوی د ماشومانو د عکسونو په ښودلو کې مبالغه کوي او پر هغو تصویرونو اتکا کوي چې د ملکي دفاع د ډلې په څیر غیر حکومتي ټولنو چمتو کړي دي. د ډلو د سوریې د رژیم پر ضد څو بیلابیل اقدامات پرولي دي. روسیه همداراز د سوریې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. سوریه وایي په دې برید کې شپږ سرتیري وژل شوي او د دې هیواد په لویدیځ کې هغې هوایي اډې ته چې پنټاګون وایي له هغه ځایه په ادلب ښار کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو برید شوی، سخت مالي زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د امریکا د توغندیو د برید موثریت ډیر کم و. د دې وزارت ویان جنرال ایګور کوناشینکو فوویل د سوریې پر پوځي اډه یوازې درویش توغندي لګېدلې او معلومه نه ده چې نور شپږ دېرش توغندي به په کوم ځای کې پرېوتي وي. په داسې حال کې چې د راپورونو لمخې د امریکا پوځ د سوریې پر دې هوایي اډې 950 توموهاک ډوله توغندي توغولي دي. د روسیې دفاع وزارت همدارز ویلي چې لنننی برید وروسته به د سوریې د هوایي مدافع سیستم پیاوړی شي. روسیا او ایران د سوریې اصلي متحد هیوادونه دي. تهران د حمله غندلې. یسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قسمی له قوله لیکلي چې پر سوریې د امریکا له لوري د توغندیو حمله ورانوونکې او خطرناکه ده. نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان امریکا ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه د معلوماتو د شریکولو ترڅنګ پر سوریې د حملې په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې بیجنګ تل په نړیوالو مسایلو کې له زوره د کار اخیستو مخالف او د سوله ایز حل پلوي دی. خو برتانیا، اسرائیل، ترکیه، استرالیا، ایتالیا او څو نورو هیوادونو د دې حملې هرکلی کړی. د برتانیا دفاع وزیر وویل امریکا د دې حملې په اړه له برتانیا سره تماسونه ټینګ کړي وو. د استرالیا صدر اعظم مالکم ترنبول وویل دا برید د بشار اسد پر ضد یو سنجول شوی او مناسب ځواب و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د امریکا د دې اقدام کلک ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا حمله یو مثبت ګام و، خو زیاته یې کړه چې دا اقدام کافي نه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل په سوریه کې د بشري حقونو سرغړونو ته په پام سره د امریکا دا اقدام د درک وړ دی. د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنتیلونو وویل چې د ټرمپ اقدام د بشري جنایتونو په وړاندې یو ځواب و. او د اروپایي کمیسیون ویاندې مینا اندریو با وویل متحدو ایالاتو د دې حمله په اړه اروپایي ټولنې ته خبر ورکړی و.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې امریکایي ځواکونو په سوریه کې یو پوځي اډه نن په توغندوی وویشته او روسیې عکس العمل څرګند کړ. د امریکا د حمله به د منځني ختیځ وضعیت بدل کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله سنګزي خاور
زه به کوم چې د مال نظر به دفتن کوم جدي تغییر رانشي. د لپاره چې هم ایران نغواړي او هم روسیه نغواړي چې په یو متقابل عمل لاس پوری کړي او عکس العمل وکړي چې جنگ تشدید کړي. په طبیعي ډول به ایران او روسیه له خپل ډیپلوماتیکو امکاناتو استفاده وکړي او وبغواړي چې په بین المللي مراجعو کې دا مسله تر یو مدته پورې ګرم وساتي. اما د یو بالفعل نظامي عکس العمل امکانات کم دي.
په داسې حال کې چې روسیا عملا په سوریه کې پوځي حضور لري او د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره پوځي مرستې کوي، فکر نه کوي چې د امریکا دا اقدام به په یو ډول سره روسیا وپاروي د یو متقابل اقدام لپاره؟
ما ارزو کوم چې مخکې هم چې روسیا به دفتن ونه غواړي چې د وضعیت سره مواجه شي، اما په طبیعي ډول به له نورو لارو نه استفاده وکړي. نوی متحدین په څه وګورئ د خپل نور متحدین به سره لا هم متحد کی. اما د یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه زه فکر نه کوم چې روسیا د فتن په دې مقطع کې ولري. بل په لاره ناتو سره مناسبات هلته خراب دي. د اوکراین مسله هلته ده. دلته په یو نوي جګړې کې ښکېله د سوریې په جګړې کې په هر صورت زه فکر نه کوم چې د فتن د اقداماتو تلاش وي چې هغه قهرامیز اقدامات.
روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. فکر کوي چې نړیوال به د امریکا متحدان او د روسیې متحدان به په دې غونډه کې کچرته جوړ شي. څه عکس العمل وښيي؟
په طبیعي ډول د امنیت د شورا تصامیم تاسو درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې په نهایت کې د ویټو مسله مطرح کیږي. که هر پریکړه وکړي، که د روسیې په ضد پریکړه وکړي، د امریکې په ضد پریکړه وکړي، په دې مسله کې د امریکې په ضد پریکړه وکړي، خپله امریکا او د امریکې ستراتیژیک متحدین لکه فرانسه او انګلیس به دا ویټو کوي او چین به په ډېر احتمال سره چې بې طرفه موقف ونیسي، اما روسیا به بیا هم په امنیت شورا کې تنها پاتې.
استاد مخکې تاسو یادونه وکړه چې روسیا شاید فقط اکتفا وکړي په ډیپلوماتیکو چینلونو لارو چارو او اقداماتو باندې. آیا د دې معنا دا ده چې نننۍ حمله امریکا ته برلاسی ورکوي په سوریه کې له پوځي نظره؟
په هر صورت دا به یو وخت مخکې سره قضاوت وکړي چې امریکایان ته برلاسی ورکوي یا بل چاته. اما یو شی چې کېدای شي ووایو هغه دا ده چې د سوریې او د منځني ختیځ په مجموع کې د منځني ختیځ مسایل به لا هم پسې کار کې چونکي.
روسیا او امریکا په افغانستان کې هم په یو ډول سره په رقابت کې دي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې روسیه له طالبانو سره ویل کېږي چې پراخ اړیکې ټینګ کړي. په سوریه کې روان وضعیت به د افغانستان پر وضعیت فکر کوي چې مثبت یا منفي اغیز وکړي؟
په طبیعي ډول موږ تقریبا په یو وچه کې پراته یو. دا ډول د قدرت رقابتونه کېدای شي دموک په ضرر ووسي. اول دا چې که د امریکې په خلاف هم د سوریې په جګړه کې لا هم پسې ښکېله شي، دا به د مانا ولري چې دلته به موږ د امریکې توجه لپاره یو ډول ثانوي حالت ونیسو، اما په مستقیم ډول نه. اما په هر صورت روسیه او ایران به د نویو مزاحمتونو د ایجاد پسې وي، په خصوص دا چې امریکایي پوځیان دلته ستراتیژیک حضور لري. کیدای شي چې لاسوهنې د افغانستان په چارو کې وکړي تر څو امریکایانو ته یا خپل دغه نوي ستراتیژیک دښمن ته نوي معضلات په سیمه کې ایجاد کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن د ترینکوټ او ولسوالیو یو شمېر قومي مشرانو تور پورې کړ چې د دولت د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي تلفات اوښتي. که تلفات اوښتي وي علت یې څه دی او دفاع وزارت څه وایي؟ له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین شرافت راپور لري.
دا ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او لسوالی لسګونه قومي مشرانو نن په دې مخه په دغه ولایت کې غونډه وکړه چې په دې ورستیو کې د بهرنۍ ځواکونو په شپنی چاپو کې د افغان هوایي ځواک او توپچی بریدونو پر مهال ملکی کسان زیانمن کړي او مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده.
اوله چاپه یې وویله د نیم سلو پلار مې وو په بوله کې رمړ کړي، پنځه نفر یې راسه بوته چې هغه په کندهار کې بندیان دي. دوامه چاپا پسې راله، په دوامه چاپا کې مې شپږ نفره شهیدان دي، که په کور کې کښېنم بنجانه یې مې، که غرو ته وخېجم ولې مې، کوچنیان ماشومان مې ټوک ټوک کېږي، ول کېږي، زورور کېږي، ولې د ظلم سره کېږي.
یو اوان د بازمامه لاله په سرای کې مښتی و د سراچه کې، او دا بل اوان راغلی زموږ په کلا کې پسې ومښتلی چې تا مې وریرونه دي. د خوښ شوي یو دغه وراره دی، یوه مې بله ورېندار کېږي، بله مې ورېندار کېږي، دوی مې ورېرګانې دي، پنځه پنځه نفره دي.
د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې له تیرې اونۍ څخه تر دا مهاله څه باندې شل ملکي کسان ته د دولت لخوا څخه مرګ ژوبله اوښتي چې نیمایي ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې د ارزګان امنیتي مسلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا مني چې ګڼي په دغه ولایت کې به ملکي تلفات رامنځته سوي وي، خو وایي چې هڅه کوي د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. او په خبره چې په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو لامل وسلوال طالبان دي چې د ملکي خلکو کورونه د څنګهر په توګه کاروي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
که په کوم ځای کې اشتباه شوي وي یا د مخالفینو د دې په اړه باندې چې هغوی د خلکو په کورونو کې ځای نیولی وي او قصدي توګه ملکي تلفات رامنځته کړي وي، کله به داسې اشتباه شوي وي، خو سره د دې دفاع وزارت کاملا داسې هوډ لري چې په هر شکل کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
له دې ټولو سره سره د نظامي چارو کارپوهان وایي افغان امنیتي ځواکونه باید خپل استخباراتي معلومات دقیق کړي تر څو د ملکي تلفاتو مخه ونیول سي. د نظامي چارو کارپوه اتیکالله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
اولین قوانین دا دي چې کشف او استخبارات باید دومره دقیق معلومات ورکړه چې دښمن په کوم کور کې ده، په کومه کوڅه کې ده، کوم قوت یې ده، د کوم سلاحو دوی استفاده کوي. که چېرې دا شی ورسره موجود نه وي، بیا دا جګړه واضح خبره ده چې په ملکي تلفاتو تلفات زیاتېږي.
دا یادونې وړ ده چې له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې په دې وروستیو جګړو کې د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې سلګونه ملکي کسان ته د افغان هوایي ځواک توپچي بریدونو او شخ کړل سوو ماینونو له کبله مرګ ژوبله اوښتي.
د شریف الله شرافت راپور مو اورېده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پل چرخي زندان په یوه جلا برخه کې د بندیانو لخوا رامنځته شوې ستونزه یې پای ته رسولې. د دغه وزارت د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني ازادي راډیو ته وویل ځینو بندیانو د بهرنیو کړیو په پارونه نورو ته ستونزې جوړولې او په خپله یې هم لنډ احتساب کړی و. تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
په ترخی پل زندان کې د چارواکو په خبره لنجمنو بندیانو نورو هغو ته ستونزې جوړولې. د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس وایي مسؤلین اړ شول څو د ده په خبره دا لنجمن بندیان د نورو له ډلې وباسي او ستونزه پای ته ورسوي. جنرال عبدالعلیم کوهستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو بندیانو شمیر شاوخوا شل تنه و چې ټول یې د مخدره موادو او نورو درنو جرمونو په سبب په اوږدمهال بند محکوم شوي وو.
محبس جدا داریم، محبس خاص
دای وی موږ جلا محبس لرو د مخدراتو کوم مجرمین پکې ساتل کیږي. ځینو بندیانو نورو ته ستونزې جوړولې، هغوی نه پرېښودل چې ډوډۍ واخلي او ګواښل به. ځینې کسان به دوی له بهره حمایه کول. انتروریستي سازمانونه دوی ته لارښوونې کړي دي. موږ بیا دوی له نورو زندانیانو جلا کړل او اوس وخت کومه ستونزه نه لرو. ښاغلي کوهستاني وویل دغو بندیانو د بند مودې د کمښت، ولایتونو ته د انتقال او ځینې نورې غوښتنې درلودې چې د سختو جرمونو په سبب قانون د اسانتیاوې دوی ته نه دي ورکړي. خو د رپورټونو په اساس د ترخیب له زندان شاوخوا سلو بندیانو شاوخوا 15 ورځې د ولسمشر د هغه فرمان په غبرګون خپلې شونډې ګنډلې وې چې د ترخیب له د محبس بندیان نورو ولایتونو ته نه شي انتقالېدلی. ازادي راډیو ته هم یو عام کس په ټلیفوني پیغام کې د ترخیب له د وروستي وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
بندار ولایت پرم زتلی ومه د پولیس چرخه زندان او بغل تم موادی مخدر بلاک دین پوری چې زکه ورلم تقریبا 1500 پوری حساب کړی یو نیم سل نپر خلیه غنډلې وم.
د بشری حقوقو غړو مدافع ادارو هم په وار وار د افغانستان د زندانونو وضعیت ناسم بللی او ویلي دي چې دوسیو ته په وخت نه رسیدګي د دې لامل کیږي چې ډیری وخت بندیان په اعتصاب او شور لاس پوري کړي. خو د کورونی چارو وزارت محبسونو او توقیفخونو لوی رئیس وایي د وروستۍ ستونزې د حل لپاره دوی له خو او مناسبو لارو له بندیانو سره خبرې کړي او ستونزې هواره کړي. علیم کوهستاني: دوی دوه کډونیمه ورځې اعتصاب کړی وو. اصلا اعتصاب هم داسې و چې موږ د ساتونکو لسترګو چاپی ډوډۍ خوړله. موږ چې کله ډاکټران د معاینې لپاره ورلیګل، هغوی به ویل چې د دغو بندیانو وضعیت ښه دی او داسې ښکاري چې هم یې ډوډۍ خوړلې او هم یې اوبه څښلې دي. په ترخیب له زندان کې د دې وروستي اعتصاب په اړه ولسي جرګې هم غبرګون ښودلی و او غوښتنه یې کړې وه چې حکومت باید ژر تر ژره د دې ستونزې هواري ته لاس په کار شي. تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې محبوسینو اعتصابونه کړي وو او کله کله دا اعتصاب په سختو لانجو هم اوښتی دی. د کابل په ترخیب له زندان کې چې په 1983 میلادي کال کې جوړ شوی، شاوخوا 2000 بندیان ساتل کیږي. هغه څه چې ویل کیږي د دې زندان له ظرفیت پورته سلګونه کسان پکې اضافه دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه ټینګار کوي چې د ډیورنډ د کرښې موضوع باید ملي وي نه قومي. د دغې شبکې مسؤلان وایي چې د ډیورنډ قومي کېدل د اندېښنې وړ موضوع ده او له دې مسلې ګټه پاکستان ته رسیږي. له کابل د آزادی رادیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
یو شمیر افغان مدنی فعالان چې د مدنی ټولنو د شبکې تر چتر لاندې راټول شوي وایي چې په ملي مسایلو کې باید طرف ونه نیول شي. د دغه شبکې مشر سید ناصر موسوی د جمعې په ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې اوسنیو حالاتو ته په کتو باید ملي ګټې د هرې موضوع په سر کې وي. د نوموړي په خبره د ډیورنډ د کرښې قومي کول ناوړه پایلې لري او افغانان به ترې ډیر زیان وویني. دی وایي که د ډیورنډ کرښه له ملي جریان څخه په قومي جریان بدل شي د پاکستانانو ورته پام شي چې د افغانانو یو برخه د ډیورنډ له کرخې ملاتړ کوي، زموږ ملي ګټې زیانمنې کیږي. موږ باید واضح پیغام ولرو چې له دې مسلې سره زموږ چلند ملي دی نه قومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې ځینو غړو د ډیورنډ کرخه رسمي وبلله، خو د ګڼو تون غبرګونونه هم را وپارول. د ډیورنډ د کرخې په اړه بحثونه له هغې وروسته تاوده شول چې پاکستان د دغه کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو خبر ورکړ. د پاکستان دغه اقدام د افغان حکومت او خلکو غبرګون له ځان سره درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ډیورنډ کرخه یو ملي دایره ده او حکومت په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ځینو غړو هم په دې اړه مظاهره وکړي او ویلي دي چې د ډیورنډ کرخه د رسمیت په اړه هیڅ سند نشته. د افغانستان ملي شورا هم ویلي چې د ډیورنډ کرخه په اړه پریکړه یوازې د دغه کرخه دواړو خواو ته میشتولو سونه کولای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي د ډیورنډ کرخې پاړه دوه لیدلوري وړاندې کوي. یو شمیر غړي د ډیورنډ د کرخې د حل غوښتنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي په اوسنیو شرایطو کې د دې مسلې مطرح کول مناسب نه ده. د دغه شبکې غړی نجیب الله جامع:
بدبختانه پوس کې بوزاخي مطرح باید نه وای. د دې بځای سمو د ډورن مطرح مطرح کو، د دې بځای سمو د هویت بس مطرح کو. نو زما خبر دا ده چې موږ باید لومړی هغه لومړیتوبونه باندې کار وکړو. شغل لومړیتوبونه افغانستان کې اقتصادي، سیاسي، ټولنیز بحران دي، په دې باید غور وکړو، لذین راوځو. دوم باید د یو ملت کېدو بس ده.
د ښاغلي جامع په خبره د ډیورن د کرخې موضوع یو ملي دایره ده او باید ټول ولستری ملاتړ وکړي.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوی د هند حیدرآباد سن رایز لوبډله چې د افغانستان د کرکټ دوه ستوري راشد خان ارمان او محمد نبی عیسی خیل پیرلې دي په پریمیر لیګ کې خپل دوهمه لوبه د اکشن بی پورس تر سره کړي. د چهارشنبه په ورځ د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې افغان بالر راشد خان د دې لیګ لومړۍ وکټه ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی هیله ښولې چې د سن رایز په راتلونکي لوبه کې به راشد خان او نبی دواړو ته چانس پیدا شي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی فضلی د راشد خان وروستۍ لوبه د افغانانو لپاره یو ویاړ وباله.
د راشد خان سره یوراج سینګ او ډیوډ وارنر چې د دوی لوبډل مشر د استرالیا نه یعنی دا د کرکټ په ډګر یا د کرکټ په نړۍ کې د کرکټ ستوري دي د نړۍ په کچه. دا و سره یو ځای لوبیدل دا د راشد خان لپاره او خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره یقینا یو ډیر افتخار وړ خبره ده.
دوی به په راتلونکي لوبه کې اخیستل کیږي کنه؟
پارس کسیز سکواډ د هری لوبډلې سره ورسره او یو لس کسه په لوبډله کې لوبیږي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادې چې دغه سی محمد نبی ساحل په خپل وخت باندې لوبیږي ځکه چې دا ډېری لوبي دي. تاسو معلومه ده خصوصا شلاوري د سیالي د لپاره دوی دواړه ډېر خاص وړتیا لري یا مهارت لري.
سن رایز لوبډله د دې موقف په دې لیگ کې په کومه درجه کې ده؟
څنګه چې تاسو معلومه ده د هندستان کرکټ واچان هم د نړۍ په کچه باندې ډېر یو پرمختللی کرکټ دی او په 2018 کال کې د نومړي ځل لپاره چې دوی تصمیم نیوي چې دغه یو لیگ وکړي. د دې نه مخکې چې کله دغه لیگ پیل کړي په 2018 کال کې یو بل لیگ په لاره واچوي سی پی ایل په نام باندې وو خو هغه دومره نتیجه ورنکړل. چې کله بیا دغه د آی پی ایل په نام باندې د هندستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې البته د کرکټ بین الملی شورا هم دغه د نږدې سره شروع سو مدادي 2018 کال پر راورسېدی. د هر کال په تیرېدو سره د دوی دلچسپي او د دوی هغه مالی لګښت بیخدا شي. یو واریانونکې خبره ده چې یو لوبغاړي فسوار لښتکه ډالر په 15 لښتکه ډالر یو لوبغاړي خپل کیږي. او دا خوشبختانه چې افغانستان تاسو ته معلومه ده چې د دومي درجه غړي یو د نومړي ځل لپاره دوه هغه لوبغاړي د آی سی سی ممبرس چې مطلب می افغانستان دی هغه په دغه چې واټلې کې بیا د هغه چې یو لوبغاړي سره د حیدرآباد لوبډله کې تیر کال هم د دغه لوبه اتلولي درلودل او د دوی سره ډېر پیاوړي روزونکي ورسره دي.
د سن رایز ډلې په ترکیب کې د افغان لوبغاړو پر پرفورمنس یا لوبه باندې تبصرې څه ډول دي د نړیوالو مبصرینو؟
یقینا کله چې راشد خان د آی پی ایل په نومړي سیالي کې د خپل لوبډلې ملکیا کول د حیدرآباد لوبډلې سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ وارنر هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول نو یقینا وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد ورسره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه. مثلا د هندوستان نه د دوی یو ډېر تکړه ټیسټ کرکټر دی لکشمن کله چې د محمد نبی پر پام سي هغه استعداد د ایرلند په وړاندې باندې ښه وځلې دی. بیا هم د خپل فیسبوک پاڼه لیکلې و چې ما په داسې یو لوبغاړي سرمایه ګذاري کړې یا یو داسې لوبغاړي مې را دعوت کړې دي چې یقینا زه اوس هم افتخار کوم. نو اوس یقینا د نړۍ په کچه باندې هغه غټو کرکټرانو هم په رسنۍ کې او هم په سوشل میډیا کې د افغانستان په دغو لوبغاړو باندې زخت زیات تفسیري وکړلې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هنګری پولیسو په ویلارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو د مړینې دوسیه وتړله. دا پیښه چې د 2015 کال په اگست کې شوې وه تحقیقاتو یې څکم دوه کاله وخت ونیو. اجمل اند راپور لري.
د هنګری پولیس وایي په ویلارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه څېړنې پای ته رسیدلې. دوی وایي د دې پیښې په تړاو 9 کسان نیول شوي. د 2015 کال په اگست میاشت کې د هنګري او ویانا ترمنس پر لوی لارې په یو یخچال لرونکي لارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو. هنګري پولیس وایي د 2 کلونو څېړنو په ترڅ کې د دې پیښې په اړه 9 کسان نیولي. دوی د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. د دې پیښې په تړاو په نیول شوو 9 کسانو کې 8 تنه افغانان او یو هم بلغاریایي تبه دی. دا 9 واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي چې هنګري پولیس د دې یو اویا کډوالو د مړینې مسؤل بولي. په یخچال لرونکي لارې کې د مړو شوو یو اویا کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو. دا رپورټونه له مخې د 2015 کال له لومړیو څخه د 2014 کال تر نمایي پورې د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په همدې خطرناکو لارو اروپا ته داخل شوي. هنګری لومړی هیواد و چې په 2015 کال کې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې. د هنګری ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې د دې هیواد پولیس کولی شي کډوال ونیسي او په کانتینرونو کې وساتي. توقف شوي کډوال تر هغې بندیان ساتل کېږي چې څو یې د دوسیو په اړه پرېکړه نوي شوي. دا قانون د افغانانو په شمول پر هغه کډوالو اخیز کوي چې د بالکان د هیوادونو لارې هنګري ته رسېدلي او له دې هیواده نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو دا خبري مجله سر ته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره د سټوډیو څخه راغلی.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. حمله ایالات متحده آمریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه هم حمایت شد و هم نکوهش. این حمله در پاسخ به حمله کیمیایی مرگبار اخیر در ادلب اجرا شد. لحظات بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان تاجران سنگاپور را به سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. مقامات لغمان میگویند در یک برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی 5 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز امریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دافع هوای این کشور را تقویت میبخشد. و پلیس استکهلم میگوید یک موتر لاری سربسته در میان جمعیت مردم رانده شده و شمار نامشخص از افراد را زخمی ساخته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید از سنگاپور تاجران این کشور را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرد. محمد اشرف غنی امروز از سوی رئیس جمهور سنگاپور در قصر استانا استقبال شد. رئیس جمهور تونی تانکینگ بازدید رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی را برای گسترش روابط دو کشور با ارزش عنوان کرد. رئیس جمهور افغانستان انکشاف و پیشرفت سنگاپور در بخش‌های مختلف را مورد ستایش قرار داد و دانش تکنیکی و تجارب خوب رهبری و مدیریت در این کشور را در موفقیت سنگاپور مهم خواند. محمد اشرف غنی گفت هرچند جنگ تحمیلی فرصت‌های زیادی را ضایع ساخته، اما افغانستان باز هم فرصت‌های خوب سرمایه گذاری دارد. مقامات لغمان میگویند در یک برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی 5 تن از مخالفین دولت کشته، 4 تن زخمی و 4 نفر مشکوک دستگیر شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان میافزاید که در عملیات الماس دو که صبح امروز در مربوطات مرکز لغمان آغاز شده است، این افراد مربوط یک سرگروه مشهور مخالفین به نام مارشالی در قریه عمرزایی کشته و زخمی شدند. اعلامیه میگوید که 3 تن از نیروهای امنیتی هم در این برخورد سطحی زخمی شدند. کدام تبصره مخالفین دولت در این مورد هنوز به دست نیامده است. مقامات قندهار از دستگیری 8 تروریست مظنون خبر می‌دهند. اعلامیه ریاست امنیتی ملی این ولایت با ذکر نام این افراد می‌گوید که آنها در چندین ولسوالی قندهار مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند. اعلامیه می‌افزاید که این افراد بر کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی و پوسته‌های امنیتی حمله می‌کردند و در کنار سرک‌ها ماین فرش می‌نمودند. اعلامیه می‌گوید که بازداشت شدگان به جرایم خود اعتراف کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 11 جولای با MCC مشهورترین کلاب کرکت در جهان بازی خواهد کرد. میتو فلمینگ رئیس کلاب مرلیبون در انگلستان امروز گفت که با اشتیاق زیاد در تابستان امسال میزبان تیم افغانستان خواهد بود. این ستاره سابق کرکت انگلستان بازیکنان افغان را مورد ستایش قرار داده، گفت تیم افغانستان استعدادهای خوبی دارد و بازی با تیم MCC در انکشاف و پیشرفت کرکت افغانستان کمک خواهد کرد. کلاب MCC لایق‌ترین بازیکنان جهان را آموزش داده و دو بازیکن تیم افغانستان حمید حسن و محمد نبی ساخیل افتخار بازی در این کلاب را دارند. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز امریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دافع هوای این کشور را تقویت میبخشد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که وزارت دفاع روسیه میگوید مؤثریت این حمله نهایت پایین بود. جنرال ایگور کوشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که تنها 23 راکت به پایگاه رسیده و معلوم نیست که 36 راکت دیگر کجا اصابت کردند. این اظهارات یک بخش از واکنش خشمگین مسکو در برابر این حمله می باشد که بنابر دستور رئیس جمهور ترامپ به دنبال حمله کیمیاوی روز سه‌شنبه در سوریه به وقوع پیوست. واشنگتن به این باور است که حمله کیمیاوی مرگبار در ادلب که جان ده‌ها غیر نظامی را گرفت از سوی رژیم بشار اسد انجام شده است، اما کرملین ادعا می‌کند که حمله راکتی امروز آمریکا در واقعیت به نفع گروه دولت اسلامی و شبه نظامیان افراطی دیگر تمام شد. پلیس استکهلم میگوید یک موتر لاری سربسته در میان جمعیت مردم رانده شده و شمار نامشخص از افراد را زخمی ساخته است. رادیوی ملی سویدن گزارش داد که در این حادثه که امروز رخ داد 3 نفر کشته شدند. گزارش‌های تایید نشده از وقوع تیراندازی نیز خبر دادند. گزارش اولی پلیس میگوید که این موتر با یک فروشگاه واقع در نزدیکی یک منطقه پر جمعیت مردم پیاده تکرار کرده است. پلیس گفت که آنها در صحنه حضور دارند. علت اصلی این حادثه هنوز معلوم نیست. و جسد یک محصل قزاقی که از سوی برخی رسانه‌های روسی سهواً عامل بمبگذاری اخیر در متروی شهر سن پترزبرگ شناسایی شده بود، امروز در آلماتی به خاک سپرده شد. ماکسیم آریشف که خودش با 13 تن دیگر در این بمبگذاری کشته شد، قبل از اینکه امروز به خاک سپرده شود، بیش از 200 نفر به شمول اقارب، دوستان و استادان وی در یک مناسبت به خاطر او اشتراک کرده بودند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه شیلی که بیش از 60 راکت آمریکا بر یک پایگاه هوایی سوریه هم حمایت شد و هم نکوهش، روسیه گفت این حمله بر روابط مسکو و واشنگتن صدمه می رساند. اما کشورهای مخالف نظام سوریه
امیدوار هستند که این حرکت و فشارها ادامه پیدا کنه.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که افغانان برگشته از پاکستان به کشورشان دچار مشکلات زیاد هستند و انتظار شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان بحث خط دیورند ملی باشد نه قومی.
اگر خط دیورند از جریان ملی به صورت بیفتد تبدیل شود به جریان قومی، پاکستانی ها متوجه شود که بخش از افغانستان از این خط حمایت میکند، به تبع منافع افغانستان متضرر میشود.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر سوریه با موجی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها به همراه شده است. مخالفان آن را نقض قوانین بین المللی خواندند و موافقان آن را درست و بجا. راکت‌های آمریکایی در پاسخ به حمله کیمیایی مرگبار در سوریه بر یک پایگاه هوایی این کشور صبح امروز پرتاب شدند. واشنگتن گفت که رژیم اسد مقصر حمله کیمیایی روز سه‌شنبه است که در آن ده‌ها تن به شمول کودکان کشته شدند. مصطفی صدیقی که این تحول را با دقت دنبال کرده همین حالا در استودیو است با جزئیات بیشتر.
اما دیگه همونطور که شما در مقدمه گفتین، حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر سوریه واکنش‌های گوناگون را در گوشه‌های مختلف جهان در پی داشته. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور حمله ایالات متحده در سوریه را یک اقدام تجاوزگرانه علیه حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین‌المللی خوانده. همچنین بر اساس گزارش‌ها روسیه موافقتنامه جلوگیری از رویدادهای هوایی با آمریکا در شرق میانه را تعلیق کرده و خواهان برگزاری یک گردهمایی فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوضاع روان شده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند ازبکستان هم امروز این پیام را فرستاد. او میگوید به وضاحت خاطر نشان میسازم که همه این ضربه است بر روابط از قبل خدشه‌دار شده میان روسیه و آمریکا، اما امیدوارم که این اقدامات تحریک آمیز نتایج برگشت ناپذیر را در پی نداشته باشد. در کنار این، وزارت دفاع روسیه گفته است سیستم دفاع هوایی سوریه و دنبال حمله ایالات متحده آمریکا تقویت خواهد شد. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، وزارت دفاع این کشور گفته که مؤثریت حمله راکتی آمریکا بسیار کم بوده. جنرال ایگور کونشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفته تنها 23 راکت به پایگاه هوایی سوریه برخورد کردند. روشن نیست که 36 راکت دیگر به کجا فرود آمدند. سوریه گفته که در این حمله 6 سربازش کشته شدند. ایران از حامیان منطقه‌ای اسد هم واکنش نشان داده. خبرگزاری ایسنا ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش داده که حمله راکتی ایالات متحده در سوریه ویرانگر و خطرناک و ناقض قوانین بین المللی بوده. این همه در حال است که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، سرگرم دیدار از امریکاست. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری امروز در کنار صحبت درباره بازدید رئیس جمهور چین از امریکا در واکنش به حمله راکتی امریکا در سوریه گفت که چین همواره مخالف استفاده از زور در روابط بین المللی است و خواهان حل منازعات از راه صلح‌آمیز است. همچنان صداهای به حمایت از این اقدام آمریکا در سوریه بلند شده. به گونه مثال مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، در گفتگو با بی بی سی امروز در لندن گفت: ما به طور کامل از این حمله حمایت میکنیم. ما در چند روز گذشته در بخش آمادگی برای این حمله با حکومت آمریکا در تماس بوده ایم. یک سخنگوی حکومت بریتانیا هم از این اقدام آمریکا حمایت کرده و او را اقدام درست در پاسخ به حمله کیمیایی وحشیانه در سوریه خوانده. مالکوم ترنبول، صدر اعظم استرالیا، در یک نشست خبری در سیدنی امروز این اقدام را سریع و بجا کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، توییت کرده که اسرائیل از این تصمیم رئیس جمهور ترامپ کاملا حمایت میکند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حمله راکتی آمریکا را یک گام مثبت خوانده و افزوده که این اقدام کافی نیست. پیش از این معاون صدر اعظم ترکیه هم از این حمله حمایت کرده بود و گفته بود که رژیم اسد باید مجازات شود. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، گفته که با توجه به سرپیچی حقوق بشری در سوریه این اقدام آمریکا قابل درک است. پاولو جنتیلونو، صدر اعظم ایتالیا، گفته که اقدام ترامپ پاسخ بود به یک جنایت جنگی. شما میدونید که شهرک خان شیخون در ایالت ادلیب سوریه روز سه‌شنبه هدف یک حمله کیمیایی مرگبار قرار گرفت که حداقل 80 کشته بر جای گذاشت که بسیاریشان کودکان بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با نکوهش این حمله دیشب گفت که دستور حمله راکتی بر پایگاه هوایی در سوریه را شخصا صادر کرده. 59 راکت کروز توماهاک نیروهای آمریکایی اوایل صبح امروز 7 اپریل پایگاه هوایی شایرات را نشانه گرفتند. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این حمله غیر مترقبه آمریکا در سوریه یک عقبگرد در پالیسی ترامپ تلقی میشه. او در جریان کمپاین‌های انتخاباتی خود ضد کشانیده شدن در منازعات شرق میانه سخن گفته بود.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در مورد حمله آمریکا بالای یک پایگاه هوایی در سوریه و واکنش‌ها در این مورد میگفت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که حمله ها علیه رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، نباید تشدید بخشیده شود. اما آیا این حمله تغییر در سیاست دونالد ترامپ در قبال سوریه است؟ همین سوال را همکارم سید سمی عباس در آغاز یک گفتگو با عمر صمد، تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده آمریکا، پرسیده.
ما دیدیم که آقای ترامپ اظهاراتش از سابق تا به حال و بال از حملات وحشیانه که صورت گرفت در ادلیب تغییر کرد. تاثیرات از این اول در بعد قدرت ها باید دیده شد، قدرت های بزرگ، یعنی چی تاثیر بالای روابط آمریکا با روسیه خواهد داشت و همچنان با کشورهای دیگه که در شورای امنیت هستند و موقف گیری کردن مثل چین، و در منطقه چی تاثیر خواهد داشت بالای کشورهای مانند ترکیه و ایران و عربستان که هر کدام در یک جناح قرار داره و در این جنگ در یک شکل از اشکال دخیل هستن، ای چی پیامی را به جامعه بین‌المللی و برای اذهان عامه خواهد داشت. ای هر کدام از این از خود معلوم دار یک نتیجه خواهد داشت و از خود یک پیامد خواهد داشت و من فکر میکنم که موضوع شرق میانه بغرنج بود بغرنجتر شد.
خب در بین روسیه و امریکا بدون آن هم در سوریه یک رقابت وجود داشت. حال این برخوردی که شد این دفعه ای بین روسیه و امریکا چی تشنج را ایجاد خواهد کرد؟
در سطح قدرت‌های بزرگ بالخصوص امریکا و روسیه ما باید من فکر میکنم شاهد تحولات جدید باشیم، نه تنها که در داخل امریکا بعضی فشارهای وجود داره در ارتباط با انتخابات و نقشی که روسا و استخبارات روسیه بازی کرده باشه که خودش هم یک قضیه است که به یک شکلی از اشکال میتونه مرتبط باشه با تصمیمی گرفته میشه و تصمیم حمله موشکی. در قدم دوم معلوم دار رابط روسیه و امریکا نه تنها که تاثیرات بالای اوضاع در شرق میانه داره، بلکه بالاتر از او حتی در بعضی قسمت‌های دیگه جهان هم تأثیراتش احساس خواهد شد، بلخصوص اروپای شرقی و مناطق مثل اوکراین و یا حتی در افغانستان که در اونجا هم تا جایی که دیده میشه این رابطه که تا یک سال پیش شکل نسبتا حسنه داشت حالا به یک نوع رقابت سخت تبدیل شده.
روسیه بیان هم میخواهد در افغانستان نقش خود را زیادتر کنه و حداقل تا بال امروز فکر میشد که بین از اینا یک نوع اتحاد در رابطه با افغانستان و در رابطه با تروریسم وجود داره. آیا میتونه که امی اتحاد، امی دوستی که فعلا در افغانستان وجود داشت، امی دوستی رو از بین ببره؟
بله، یقینا که میتونه که یک تفاهم نسبی را که وجود داره و داشته ایر از بین ببره، ولی امیدوار هستیم که طریق دیپلماسی اینها بتارن که موضوعات هر کدام از هم جدا کنند. قضیه افغانستان یک قضیه مرتبط به خودش است و امیدوار هستیم که همکاری نسبی که بین روسا و امریکا وجود داره ای دوام کنه در قسمت افغانستان و مبارزه با تروریسم هر نوع و هر شکلش، و اگر کدام اقدامات پنهانی بین روسا و طالبا وجود داره او هم واضح شود تا حکومت افغانستان و دیگران بتونن موقف خود واضح‌تر تغییر بدن. من فکر میکنم که در قضایای دیگه که وجود داره هم یک سلسله تحولات رونما خواهد شد، ولی هر کدام باید در قید و چوکات خودش دیده شود.
عمر صمد تحلیلگر افغان مقیم امریکا بود که در مورد پیامدهای حمله امریکا بالای یک پایگاه هوایی در سوریه صحبت میکرد. روی همین موضوع باقی میمانیم و میپردازیم به دیگر واکنش ها در این مورد. شماری از کشورهای عربی از این حمله امریکا حمایت کردند. بحرین و عربستان سعودی این اقدام را پاسخ مناسب به حمله کیمیایی اخیر در سوریه دانستند. در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که تحولات شرق میانه را تحت پوشش قرار می دهد از طریق تلفن در شهر دبی گفتگو کردم و در باره واکنش ها در شرق میانه در این مورد پرسیدم.
اولین موضوعی که در کشورهای عربی شاهد اون بودیم از سوی سعودی و بحرین بود. به کشور حمایت کردن از اقدام آمریکا در حمله به پایگاه هوایی اشعیرات در استان حمص و اون رو پاسخ مناسبی دونستن به حمله شیمیایی که صورت گرفت. منتظر واکنش های بعدی هم هستید. در ترکیه هم شما اصلا در جریان هستید که ترکیه حمایت خودش را از حمله آمریکا اعلام کرد و اعلام آمادگی کرد برای مشارکت در اقدام های احتمالی آینده.
این حمله ایالات متحده امریکا بالای سوریه چقدر میتونه بالای وضعیت در شرق میانه اثرگذار باشه و در مورد پیامدهای این تبصره‌های صورت گرفته تا حالا؟
مسئله این هست که الان هیچ کسی نمیدونه که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی به طور مشخص در قبال خاورمیانه اتخاذ خواهد کرد، از جمله درباره سوریه. آقای ترامپ تا چند روز گذشته صحبت از این میکرد به همراه مقامهای دولتش که مسئله برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه اولویت ایالات متحده نیست، اما بعد از حمله شیمیایی این صحبت ها تغییر کرد. کشورهایی که مخالف نظام سوریه هستند امیدوار هستند که این حرکت و فشارها ادامه پیدا کنه، اما این وسط مسائل دیگری هم وجود داره که در تحلیل ها دخیل هست. اون هست که سوریه چه واکنشی نشون خواهد داد نسبت به آنچه که در سوریه صورت گرفته و آیا آمریکا قصد داره اینقدر تشدید بکنه موضعش رو که حتی روسیه رو کنار بزنه. تا لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم روسیه عقب نشینی نکرده و اصلا صحبت از تقویت سامانه دفاع هوایی سوریه کرده و محکوم کرده حمله آمریکا رو.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا به خبرنگاران رادیو آزادی بود که در مورد واکنش ها در شرق میانه نسبت به حمله آمریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه می گفت. ما انکشافات تازه در این مورد را با دقت دنبال می کنیم و لحظه به لحظه شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما نظر شما در باره این حمله آمریکا چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه افغان بی سیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شش و پنجا دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان تأکید دارد که بحث خط دیورند باید ملی باشد، نه قومی. مسئولان این شبکه میگویند که قومی شدن این بحث نگران کننده است و پاکستان از این بیشترین سود را میبرد. نورالله شایان گزارش میدهد.
شمار از فعالان مدنی زیر چتر یک نهاد موسوم به شبکه نهادهای مدنی افغانستان گرده هم آمده و میگویند که در مسائل ملی باید قدبندی های قومی صورت نگیرد. سید ناصر موسوی مسئول این شبکه روز جمعه در یک نشست خبری گفت که وحدت و منافع ملی باید در اولویت باشد. به گفته وی قومی شدن خط دیورند پیامدهای ناگوار در پی دارد و افغانها را بیشتر متضرر می کند.
اگر خط دیورند از جریان ملی به صورت بیفتد تبدیل شود به جریان قومی، پاکستانی ها متوجه شود که بخش از افغانستان از این خط حمایت می کند، به تبع منافع افغانستان متضرر می شود. ما یک پیام واحد و مهمی برای پاکستان و هر کشور دیگه به صورت داشته باشیم که ما از نگاه ملی برخورد می کنیم نه از نگاه قومی.
این در حالی است که اخیراً برخی از اعضای ولسی جرگه از بر رسمیت شناختن این خط سخن زدند که با مخالفت‌های گسترده روبرو شد. موضوع خط دیورند پس از آن بر سر زبان‌ها افتید که مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند. این اقدام پاکستان سبب واکنش دولت و مردم افغانستان شد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که خط دیورند یک دایره تاریخی و ملی است و حکومت صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد، زیرا این فیصله تنها حق مردمان ساکن در دو سوی خط میباشد. شمار از فعالان مدنی و اعضای احزاب سیاسی نیز دست به تظاهرات زدند و گفتند که هیچ گونه سند مبنی بر قانونمند شدن خط دیورند وجود ندارد. شورای ملی افغانستان همچنان گفته است که تصمیم گیری در مورد خط دیورند تنها حق ملت است. از سوی هم اعضای شبکه نهادهای مدنی افغانستان دو دیدگاه دیگر را نیز مطرح کردند. برخی ها به این باور بودند که خط دیورند بالاخره باید حل شود و لویه جرگه در پیوند با آن برگزار شود، اما برخی دیگران میگویند که شرایط فعلی ایجاب نمی کند تا این موضوع مطرح شود. نجیب الله جامعه یک عضو این شبکه چنین گفت:
بدبختانه پوس که بزاخی مطرح بد نوید،
باید در این شرایط مطرح نمی شد. بجای این که روی دیورند بحث کنیم، باید با اولویت های داخلی ما که مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است فکر کنیم و بعدن روی ملت سازی کار کنیم.
وای تاکید دارد که خط دیورند دایره ملی است و باید همه ملت از آن دفاع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که افغانان برگشته از پاکستان به کشورشان دچار مشکلات زیاد هستند. معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان این سخن را پس از دیدار با افغانان گفت که از پاکستان به ننگرهار بازگشتند. مقیم نایب گزارش میدهد.
معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ننگرهار وضعیت مهاجران افغان برگشته به کشور را بررسی کرد. توبی لنزر گفت او از این پناهجویان دیدن نمود و به گفته وی در برابر آنها چالش های عمده قرار دارند. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت در شرایط کنونی فرصت‌های کاری برای مهاجران زمینه شمولیت کودکانشان به مکتب و آشنایی آنها به محل بود و باش از جمله چالش‌هایی هستند که نیاز به حل عاجل دارد.
برای این مهاجران برگشت به وطن یک تصمیم بزرگ بود و برای آنها این هم خیلی دشوار بود تا در آنجا به زندگی خود دوام دهند. بالاخره آنها تصمیم گرفتند که به کشور برگردند. من علاقه دارم که در این مورد با مقامهای افغان از نزدیک کار کنم تا این مردم سرپناه یابند، کار پیدا کنند و کودکانشان به مکتب بروند. اما باید با آنها اطمینان دهیم که افغانستان نه تنها از لحاظ امنیت بلکه از لحاظ زندگی کردن نیز مناسب است.
معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت برای فراهم آوری سهولت‌های بیشتر به این مهاجران با مقام‌های محلی ننگرهار نیز صحبت کرده است. این مهاجران با $200 کمک بدون محل بود و باش در هوای آزاد در ننگرهار به سر میبرند. آنها میگویند
ما یک مشکل داریم که پول است، آن هم کم شده است. ما که اینجا آمده محل بود و باش و خانه نداریم، کار نداریم، خانه کی رویم؟ پولی را که به ما میدهند باید زیاد سازند و به ما سرپناه جور کنند.
نه کارت ما را دیدن و نه هیچ، ناق بیروبار و سر و صدا بود. اصلا دیروز ما اول کوچ خود را آوردیم، بعد از آن پلیس آمد. ما ترسیدیم که ما را چیزی نگوید، اما خوب بود که بخیر تر شد. ما مردم بی بضاعت هستیم، در موتر فرزندان معیوب من هستند، خودم هم بیوه هستم. ما را کمک کنید و از ما حمایت نمایید.
برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان روز دوشنبه رسما آغاز شد. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان به رادیو آزادی گفت سال پیش برای هر مهاجر برگشت کننده $400 کمک می شد، اما امسال این مقدار به $200 کاهش یافته است. عبدالحمید جلیلی مسئول امور مهاجران در کنسولگری افغانستان در شهر پشاور میگوید در نشست سه‌گانه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان و دارای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ماه فوریه به قاطعیت گفته شد که باید کمک نقدی به مهاجران افغان کاهش داده نشود. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در پاکستان میگوید در حال حاضر 1,300,000 مهاجر ثبت نام شده و حدود 600,000 مهاجر غیر ثبت نام شده افغان در پاکستان زندگی میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس هنگری دوسیه کشته شدن بیش از 70 پناهجوی غیر قانونی را بست. تحقیقات در مورد این رویداد که در آگوست 2015 رخ داده بود نزدیک به 2 سال طول کشید. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
پلیس هنگری میگوید تحقیقات در مورد پیدا شدن 71 جسد از پناهجویان غیر قانونی در یک لوری به پایان رسیده است. پلیس هنگری به روز جمعه گفت 9 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. 871 پناهجوی غیرقانونی در ماه آگوست 2015 میلادی در داخل یک لوری یخچالدار در مسیر شهرهای ویانا و هنگری پیدا شد. در میان این 4 کودک و 8 زن نیز شامل بودند. پلیس هنگری پس از تحقیقات که نزدیک به 2 سال طول کشید از سارنوالان این کشور خواست تا بازداشت شدگان را رسما محکوم کنند. در جمع 9 تن از کسانی که در پیوند به این رویداد بازداشت شدند 8 تبعه افغانستان و 1 هم از بلغاری است. این 9 تن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند که پلیس آنها را مسئول کشته شدن این 71 پناهجو خوانده است. در میان 71 پناهجویی که جانهایشان را در لاری یخچالدار به هدف رسیدن به اروپا از دست دادند، اتباع عراق، سوریه و افغانستان شاملند. بر اساس گزارش‌ها از نیمه 2015 میلادی الی اوایل 2016 میلادی حدود 1,000,000 پناهجو با استفاده از راه‌های غیرقانونی داخل اروپا شدند. هنگری اولین کشوری بود که در سال 2015 میلادی سرحداتش را با پناهجویان مسدود ساخت. رئیس جمهور هنگری اخیراً برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی قانون را توشیح کرد که بر اساس آن پلیس این کشور میتواند مهاجرین را توقیف و سپس در کانتینرها نگهداری کند. تا ختم بررسی دوسیه‌های این پناهجویان آنها حق ندارند تا کمپ‌هایشان را ترک کنند. این قانون به شمول افغانها پناهجویان را متاثر می سازد که از رای کشورهای بالکان به انگری رفته و می خواهند از این طریق به دیگر کشورهای اروپایی بروند.
فرشته نگاه گزارش می داد. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان برای شما اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.